السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې تر ډیره د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې. مخکې تر دې چې د دې پروګرام تکرار خپور سي، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشل چې د طالبانو په توقیف کې د نظام په تخریب تورن کړ. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق حماد نن ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې استاد مشل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پرونکي کړنې ترسره کولې. ګڼ خبریالان یې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک یې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بېوالی. استاد مشل چې څه مده مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یوه خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو، پرون په وړیا ډول د کتابونو د پر مهال ونیول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکاري تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي پاکستان هیله مند دی چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هغه داګان رات کړی چې ګواکې د پېښور د پولیسو لاینز پر جمعات په برید کې د افغانستان خاوره کارول سوې وه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 له امریکا سره د دوحې موافقه کې ژمنه کړې وه چې افغانستان به د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. خو د پېښور په برید کې د هغه په خبره چې د هغه هیواد له خاورې کار اخیستل سوی دی. په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ پیل سوې دي. د تکواندو ملي فدراسیون چارواکو ویلي دي چې دغه سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني مشر روزونکي کوریایي ماستر مین سین هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې 8 لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په ډلبندۍ کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس مومي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان مړه سوي. د کوټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې یو پلانکو چې ډوله مسافر وړونکی موټر په تونل کې له یوې بار وړونکي لارۍ سره ټکر سوی. په پیښه کې د نعیم په خبره 10 کسان مړه سوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبر اژانس وایي چې مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروت څخه د پېښور پر لوري روان و چې دا پېښه وسوه. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی، خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. د پاکستان پوز وی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستاني طالبانو پر یو مرکز چپه اچولې چې وروسته ډزې تبادله سوي او په نتیجه کې 2 وسلول وژل سوي دي. پوز وی پوځیانو نن جمعه په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلولو د وسلو یو وزیر مهم کشف او ضبط کړی ده. دا پیښه داسې مهال سوي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دغه هیواد د اپوزیسیون رهبر عمران خان او نور چارواکي د ناامنیو د زیاتېدو په تړه وربللی دي. د ناامنیو په دوام تیره دوشنبه د پېښور په یو جومات کې به میچاودنې 101 کسان ووژل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغانده. نتانیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د انرژي د تولید لپاره دی. او د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن په یو راپور کې ویلي ټاکل سوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند په پلازمینه وارسا کې وګوري او د دغه پروګرام نهایي چارې د پسرلي پر مهال ترسره سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي د دې راپور اندازه به د 14.6 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کس سره مخامخ دی. بلخوا نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي دي چې د اوکراین پر اقتصاد یې هم فشارونه زیات کړي دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم د افغانستان د طالبان او پاکستان پر اړیکو دلته بحث لرو. په تیر نژدې یو نیم کال کې چې طالبان پر کابل واکمنان دي، د دوی او اسلام آباد اړیکې په لومړیو میاشتو کې تودې وي. په دې موده کې تر بل هر هیواد د پاکستان پلاوی ډیر کابل ته تللی دي، همي حکومتي پلاوی او هم د دینی علما وغړي کابل ته تللی دي. روانه اونۍ دا تودې اړیکې په پېښور کې د پولیس لاین په جماعت کې تر چاودنې وروسته لږ ډیرې خړې پړې شوې. البته په 2022 کال کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې له لوري په پاکستان کې دننه د بریدونو له زیاتېدو سره پاکستان دې نتیجې ته ورسید چې د دوی د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ووایي چې دا هغه زړی دی چې دوی کرلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم وویل چې نړیوالو د تروریزم ضد جګړې کې یوازې پرې شو. په خیبر پښتونخوا کې په 2022 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله حملې زیات شوې دي. د پولیسو په وینا په دې کال کې 404 نوي وسلوال بریدونه په دې ایالت کې شوي چې د دې اکثرو حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. خو د پولیس لاین پر جماعت د جنوري د 1 نیټې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان تر اوسه نه دی منلی. البته په پیل کې د سربکف مهمن په نوم یو تن ځان د دې تحریک غړی معرفي کړ او وی ویل چې د خپل یو مشر عمر خراسانی غچې په دې برید کې واخیست، خو وروسته ټي ټي پی بیرته اعلان وکړ چې دا حمله د دوی له لوري نه ده شوې. عمر خراسانی د تحریک طالبان پاکستان یو مشر دی چې د اګست په 4 د افغانستان په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. د پولیس لاین په جماعت کې د راپورونو له مخې 114 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه البته د مړیو شمیر 101 یادوي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې او اسلام آباد ته یې وویل چې افغانستان مه ملامتوي.
د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هیله کوو چې د خپل بام واورې د بل چا په بام نه ورچی، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لهذا چې په تیرو 100 کلو کې موږ داسې یو بم ونه لرو، نو یو داسې واسکټ ولې چې هغه د مسجد چتونه والوزي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوزي. افغانستان ته د پلوی ګوته نه نیول کیږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګرۍ بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګرۍ په افغانستان کې وای، بیا به دا ترهګرۍ چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د وروري لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ور لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو.
شغل متقی وویل چې په پېښور کې د جماعت دننه چاودنه چې شوې ده، د چاودنه ځان مرګ نه و او پلټنې په کار دي. البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل چې د چاودنه د دوی د تحقیقاتو له مخې ځان مرګ و. د پاکستان د پولیسو د مشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په دې خبرونه کې اوس میلمانه درته معرفي کړم. حکمت اعظمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مرستیال او شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکو، ستاسو هرکلی کوم. همدرد صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د امیر خان متقی دا خبرې او د پاکستاني چارواکو روسي څرګندونې آیا په دې دلالت کوي چې د دواړو تر لوریو ترمنځ روابط څه کړکېچن شوي دي؟ همدرد صاحب
سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې پلان او فکر داسې نه و، لیکن له هغه نه چې په پاکستان کې کله حکومت تغییر شو، عمران خان او دغه ډله د قدرت نه ایسته شوله، تر هغې وروسته کومه نوې ډله چې راغلله او کوم نوی پلان او پروژه چې دغه نوی حکومت او اسټبلیشمنت لري، د دوی اړیکې د کابل د واکمنانو سره خراب شولې. کنه په 2013 کال کې جنرال فیض حمید او عمران خان او د هغې ډلې ته د افغانستان پروژه ورکړ شو د پاوز او د زینوري دوادونو د خوانه تر څو په افغانستان کې یو تغییر رامنځته کړي. همغه چې عمران خان قدرت ته ورساوه، خو کله چې بیا عمران خان په یو بل لار باندې لاړ او ونتوالې د چې په خټوګه باندې هغه د پاوز لاستراوړنې منکستی کینو، هغه نواکه خلاص او بل اخر نوی خلک قدرت ته راغلل او دا خلک بیا د طالبانو سره لکه څنګه چې عمران خان و دغسې جوړ نه و. نو یو څه اړیکې ترینګلې شوي دي، لیکن دا اړیکې څو بوده لري. په راس کې چې د کابل د واکمنان دي، یعنی هغه مشران یې، زه فکر کوم هغه تر یو حده پورې خواخوږي هم د پاکستان د حکومت سره لري او یو څه تعلقات و اړیکې هم ورسره لري. لیکن په لاندې صفوفو کې په تیرو شلو کلونو کې د ټي ټي پي او ټي ټي اے جنګیالیو یو د بل سره په شریکه باندې مبارزه کړې ده، جنګ یې کړی دی. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره توانایي ولري یا د دې جرأت ولري چې دغه سیو فشار راولي په دغه حالاتو کې. نو زه فکر کوم چې اړیکې خراب شي وي، دوی کوشش کړي.
مانن هم درسب په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب هم نظر هم واخلم. د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستيال اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د جوړښت نه تر کتاسې د تاریخ چې وګوري، دا یو څو پاشل سوي افراطي پاکستانی ډلې وې چې ځای سولې دا ګروپ یې جوړ کړی تقریبا 2000 کال کې. پاکستان دولت د هغه وخت څخه د دوی څخه د یو افزار په حیث باندې غوښتل استفاده وکړي، په دې کې د ځنی حافظ ګلبادر او داسې ډلې چې د هغې سره یې تړونونه وکړله چې تاسو په پاکستان کې ښه فعالیت کوي، په افغانستان کې فعالیت کوي، دا خپل حدود یې ورته وټاکله. مګر او حدود دا وکړه تاسو په پاکستان کې فعالیت کوي، باید تر پښتنو تر مناطقو یعنی نور لاړ نه شئ مخکې، په بل اصطلاح تر پنجاب باید، یا د پنجاب یو نو حکمرانۍ ته تاسو باید یو تهدید جوړ نه شئ. او هغه څه فکر کوم دا مسله تر ډیره پورې پر ځای وه، مګر مشکل په هغه وخت کې راپیښ شو چې کله ټي ټي پي د خارجي جنګیالي سره د ازبکان اسلامي مومنت او ازبکستان یا د ازبکان اسلامي تحریک او القاعده او د دې سره خپل اړیکې زیاتې کړلې، او په دا وخت کې جنجال د پاکستان حکومت ته زیات شو. د طالبان د واکمنۍ وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمنان کیږي، پاکستان دا فکر کوي چې د ټي ټي پي مسله به یو نوی د مشکل به حل شي، چون چې د ټي ټي پي بل بوت کچیر وکتلی شي. پاکستان دا مویل چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان دشمنان ټي ټي پي ته حمایت ورکوي، ځینو ټول ته نه، بل البته ځینو شاخو ته چې هغه کې مستقیم د هند استخبارات په دې تور نه و. نو د طالبان د واکمنۍ وروسته پاکستان دا فکر کوي چې هند رول په افغانستان کې محدود کیږي، او افغان طالبان به موږ سره کومک کوي چې ټي ټي پي او د پاکستان نور کوم دښمنان چې دي، مثلا بلوچ آزاد غوښتونکي ډلې، دا په افغانستان کې د مینز رول کیږي. مګر د افغان طالبان رهبران تر کومه اندازه چې زه په خبر یم، دوی په دې باندې ویشل شوي دي چې آیا ټي ټي پي سره موږ باید کومک وکړو که ونه وکړو، باید دوی ووژل شي که ونه وژل شي، د پاکستان ته وسپارو که ونه سپارو. داسې دلیل لکه حقانیان، دوی په دې باور دي چې موږ باید پاکستان خفه نه کړو، او د پاکستان سره چې څه غواړي هغه باید ورته وکړو. هغه د ټي ټي پي او د نورو بلوچانو پر خلاف باندې په افغانستان کې عملا اقدامات کول. تر ډیره حده پورې حقانیان پر دې توانېدلی دي چې دا کار دې وکړي. تاسو وګورئ د ټي ټي پي او تعداد رهبران په افغانستان کې وژل شوي دي. پاکستاني استخباراتي ماموران په طالبانو تر چوکاټ لاندې، طالبانو تر نامه لاندې د پاکستان ضد عناصرو پر وړاندې عملیات کوي، هغه وژني. پاکستان زه فکر کوم په دې باندې وتوانې دی چې د بلوڅو مسله د افغانستان نه حل کړي. بلوڅان په افغانستان کې ډېر زیات وزه پسل، مګر ټي ټي پي لا هم یو سردرد دی د افغانستان، او هغه سردرد په دې دی چون چې یو تعداد رهبران لکه غنی برادر او یا هم تر یو اندازې تر کم اندازې پورې خپل هیبت الله اخونزاده دی وایي چې ټي ټي پی زموږ سره په زموږ څو کلن جنګي ورونه همکار
مانه ناظمي صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او د سیاسي چارو کتونکي محترم افراسیاب خټک هم را سره ملګری شو له یوې خبرتیا وروسته به بیا هم د بحث دوام ورکو چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت رابط څرنګه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورس اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورس له تاسو سره
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د دې خبرونه په پیل کې مو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې خبرې کړې چې امیر خان متقی وویل چې د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چې کومه چاودنه شوې ده د ځانمرګې چاودنه نه ده او په دې برخه کې تحقیقاتو ته ضرورت شته. د پاکستان د خیبر پښتونخوا البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري خبري غونډې ته نن وویل. د معظم جان انصاري څرګندونې سره
دا سازشی خبر دی. ما خو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزل ډرون میزل او یاګنی پزمکه کې 200 درې سو کیلو بارود خخو دا سینه ده. زما ماهر ناستي هغه تل نه بال برګ هم ملغ شوی دی.
خټک صاحب کته ستراشم د دې پولیسو مشر چې د کومې خبرې کړې دي تر دې ورځې مخکې چې پولیسو په پېښور کې مظاهره وکړه او دا مظاهره هم یعنی به ساره خوندې خبره و. هلته بیا جنو پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ځانمرګې بریټو نه دی ځکه چې تخریب ډیر زیات دی. د پولیسو دننه دغه ګډې وډې څرګندونی د څه علت څه شی دی؟
ډیره مننه محترمه زمي شپتا تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا دا ارز کوم چې دا تاسو چې کوم وقته اشاره وکړه وقته هم دا سیدا ډیر ګډ وډ ښکاری علت دا دی چې د پښتونخوا د ایالت د پولیس په قلب باندې حمله شوې ده په زړه باندې حمله شوې ده. دا لائن چې دی دا چې کوم ورته پولیس لائنز وای دا یعنی په خبر دی پولیسو مرکز دی او بل خبر دا ده چې لک پولیسو کې یو نارامي چې دا جمع شوی و د تیر سکلونو کې. پاکستان کې مشکل دا دی چې دلته کې دا ریاست چې دی دولت چې دی دا ډیر ملټرایز شوی دی یعنی عسکري شوی دی پوزي شوی دی. نو دا زده تروریستي مبارزه چې دا په نور نړۍ کې دا اکثر دی پولیسو او د ملکی چې کوم قوتونه وی یعنی غیر فوجي دا هغه کار وی مګر پاکستان کې دا کار هم زیاتره فوج کوي او فیصله کوي. نو دې کې یو نارامي و. نو کته سو خیالي دی شعورونو کوم ځنه د خبرې خاري دی چې دوی یو قسم ته د دولت دوه مخي پالیسۍ ته اشاره کوله. پولیسو په مظاهرو کې د واک غوښتنه کوله واک غوښتو چې موږ ته اختیار راکړي او دا چې کوم چې معلوم دي موږ ته معلوم دي دا په عمومي توګه باندې پاکستان کې د استخباراتي موسسو چې کوم ار فعالیتونه دي هغه ته اشاره کوي. نو دا خبره وي دین علاوه دا چې د عمران خان حکومت چې په دې کې تیر لس کاله پښتونخوا کې دوی پولیس ډیر بې اختیار ساتلې وو. پولیس ته هیڅ پام نو او دا د کلي اردو کمانډاني چې ټول تصمیمونه اخلي دیوال خصوصا دا کومې اوه ضلع چې دا د اغدي د پخوانی فاټا چې کومې ډیورانټ کرښې ته ډېرې جوختې دي په دې کې اوس لا پولیسو کنټرول پوره نه دی اخیستی. دا زیاتره د اردو یا د فوج سره په لاس کې دي هلته کې تصمیم نیولو یا د عملیاتو کولو یا نور ټول اختیارونه هغې سره دي. نو پولیس کې دغه نارامۍ ټولې خبرې جمع شوې وې. نو دا مظاهره چې وه دا خو فوکلا دا خبره وه دا عادي خبره نه وه. ما ته چې یاد دي نو یو ځلې ما یو مظاهره لیدلې وه په 1922 کې دا د نوي پاکستان اوس پاکستان دی دا د مشرقي پاکستان د بیلیدو نه پس پولیسو یو ځل مظاهره کړې وه خو هغې کې مسلې دغه نه وې نورې مسلې وي. بهرحال بیا د شرطنو شوي. نو دا فوکله دا خبره ده او ما په خیال کې دا هغه بحران ته اشاره کوي چې پاکستان د خپلو دغې پالیسیو د لاسه په دې بحران کې ورننوتی دی. اقتصادي بحران دی ملک ورشکست مخامخ دی دیوالیه کې دوه ته نږدې دی او بلې غاړې نه سیاسي توګه باندې ډېر انقطاب دی.
مانه خټک صاحب تاسو ویل چې د پولیسو مظاهره به ساري و د مظاهرچانو لډالي د یو پولیس د ساجد علي پونم د یو پولیس څرګندونه اورو چې ازادي راډیو ته وویل
نن راوتیو مونږ ډیر پر راوتیو چې اخر به تر کومه پورې دا پولیس به ګناه مري مونږ راوتیو مونږ خپل افسرانو ته ریکوست کو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلې او درېږي نو کچر ته مري تر ډی ایس پی پورې ته انسپکټر پورې رینکا پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومه پورې بکی اوس چې کم دا اوښوا دماکا یا دې تحقیق هیوی بارود غیر چاپیرې خودلې شوې دي دا خودکش نه دا ځکه چې دوه خودکش مراواله داسې چت دی لړکی
د پولیسو دی و افسر سرګندونه وی چې د چهارشنبه پروزې په د پښور د پریس کلب مخ ته د مظاهره پر مهال سجی رډو ته وکړي
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رابشم همدر صاحب تاسو ته همدر صاحب خټک صاحب مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان دننه هم ستونزې زیاتې دي که چېرته د پاکستان دننه ستونزې زیاتې وي د دوی او د طالبانو روابط په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه دا روابط په څرنګه شي
زه هم خټک صاحب ته کرالاس وایم سلامونه ورته وړاندې کوم ګورئ بدبختي دا ده چې په پاکستان کې د فدریشن په نوم باندې دولت او نظام دی لیکن الته اوس هم یو استبدادي بڼه د حکومت ته چې هلته پوز د ټول مسایل ترتیبوي په تیرو تقریبا 15 کلونو کې پاکستان جوړ شوی دی ټول حکومتونه چې راغلي دي هغه د پوز یا په خوا راغلي دي یا پوځي حکومتونه وو نو په دې اساس باندې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو تقریبا 100 کلونو چې د پی ټی آی حکومت وو یا د عمران خان حکومت او دا څنګه راوستل شو په پاوز راوستل خپل ازایم درلودل خپل موخه درلودلی او د دې پترس کې سیاسي ډلې ټپلې هم یو د بل سره جوړې نه دي ډېر سنگین الزامات دي او په بل باندې د فساد دي د غداري دي د ځینو نورو مسایل دي نو یو بل په دې مسایل باندې تورنوي په دغه اوس کې څو ورځې وړاندې د پاکستانی طالبانو مشر چې د مفتی نورولی مسعود هغه یو ویډیو خپره کړله یو ویډیو پیغام او پیری کې مولانا فضل الرحمن او سراج الحق او عمران خان او د څومره سیاسي مشران چې د پاکستان واغې مخاطب کړي وو هغه ته وایي چې تاسو ورج په پاکستان کې باید اسلامي نظام قائم شي نو دغه لپاره موږ مبارزه کوو ما هم مبارزه چې تاسو په افغانستان کې روا غړنل نو په افغانستان کې روا غړل نو په پاکستان کې څنګه تاسو حرام غړئ نو زه فکر کوم کومه ستراتیژي چې پاکستان د ضیاءالحق او د بوټو د وخت نه جوړ کړي و د افغانستان د پاره زه فکر کوم د مغه ستراتیژي کار شو دی په خپل پاکستان په خپل بدننه کې هم نه دی جوړ کومه پالیسي چې دوی د منطقې د پاره د کشمیر د پاره کومه جوړ کړي و همغه د جهاد پروسې چې په افغانستان کې درلودل چې دلته خو امریکایان ورسره او له بدبخت ځین نور مسایل چې بدی کې کامیاب شول اما له سیو پروژې د هند لپاره په کشمیر کې جوړ کړل لاته مجاهدین ولتم ترور
مننه همدر صاحب همدر صاحب مننه البته هم دا خبره چې تاسو وکړل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم هغه ورزه دیتا ورته خبره وکړه
ازادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
خټک صاحب د پاکستان په دغه ګډوډ حالت کې تاسو څه پیشګوئی کوي چې کچرته د دوی روابط په کابل کې له واکمنو طالبانو سره هم خراب شي د دې منفي اثرات به د پاکستان پر امنیت پرې نوزي
مننه زم همدر صاحب ته سلامونه احترامونه وایم ارز داسې کومه چې بالکل دا وضع په خرابېدو نن په ډان اخبار کې د اسماعیل خان چې مدیر دی یا ایډیټر دی د ډان هغوی یو ډېر خسر مقاله یې کړې ده هغې کې دا ډېر دې خبرې پیشبیني یو پولیس افسر په مصاحبه کې کړې ده چې ډېر سخت مشکلات را روان دي او نوې چپه د تروریزم چې دی هغه په روجتی دو ده نو حالت خرابېدو مګر دا بیا د منطقوي او جهاني چې کوم خبره ده هغې سره تړلې خبرې دي دا د یو طرف ته چین روس او ایران دي بلې خوا ته امریکا برتانیا او ځینې نور هیوادونه نو دې منځ کې یو قسم ته یو داسې غیر مستقیم جګړه روانه ده چې د لکه څنګه چې په خپل شوروي اتحاد او د امریکای په منځ کې واچي واته هم کلونو کې هم افغانستان کې ویني توې شوې ډېر په لوی کچا او هم د دې خواته پښتون خوا چې د غي ضرر ولیدو نو د شه بعد خارې چې ولې بیا
د لوبه او بخښي دا خو اټکل دی چې څوک کولای شي او مثلا تاسو یې کوي چې دا لوبه به د لوی قدرتونو وي لیکن داخل ته فرضاً په پاکستان کې دننه سیاسيون یو بل ملامتوي د واکمنان چې اوس په حکومت کې دي دوی عمران خان ملامتوي چې دوی له ټي ټي پی سره مرسته کوي عمران خان بیا د خپل بریټ پړه په آصف زرداری اچوي پوز کې دننه اختلافات دي یعنی فکر نه کوي چې پاکستان دننه د اقتصادي ستونزو ترڅنګ لډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي یعنی کچرته له بهر هم په لاسوهنه نه وي دوی په کومه خوا روان دي ستاسو په نظر
تاسو خبره ده کی کدا بالکل یعنی مشکل دا ده کنه اصلي مشکل دا ده همدر چې بہت اشاره وکړه اصل مشکل دا ده چې واک چې دی هغه جنرالانو سره دی نو اوس خبره ده چې نه د حکومت چې دی هغه ته ګوته نشي او نه عمران خان اپوزیشن کې ځان ته وایي مګر دوی دغه نوم داخلي نو دې سیاسيون چې دی هغه یو بل باندې گزار کوي سیاسي توګه باندې ملامتیا په یو بل اړي مګر چې چا سره اصلي واک دی هغه بارا کې خبره نه کوي ځکه چې بیا آئنده خپل قدرت بارا کې ویریږي چې بیا مو فریدي کنه مو فریدي نو اصل مشکل دا دی چې پاکستان کې چې سو پوری یعنی یو قسم ته زور تک سره تک یو ټکه استعمالو مې جنرال شاهي نو جنرال شاهي سو پوری دا نو هغه پوری خودي پالیسی کې تغییر ناراضي او چې دا تغییر ناراضي نو د مشکلات په نورم زیاتیږي ځکه چې دا ټي ټي پی چې دا هم یو قسم دا خو یو طالبان دي دا ټي ټي پی او افغان طالبانو دا تقسیمونه دا خو تکتیکی خبرې وي چې 2001 کې دوی ته ضرورت لرلو چې د افغان طالبانو په صفوفو کې چې کوم د دی خوا جنگیالیو هغه دې پر رابل کړل چې یو داسې چتری جوړ کړي چې دغه ضلع هغه اونیسي ده چې کومې ډیورانډ کرښې ته نږدې ضلع وي او په هلته کې چې کوم افغان طالبانو قومندانان چې هغه غاړې ته نه شو پاتې کېږي ځکه چې ناتو خپل قوتونه زیاتولو نو دوی چې دی چې دی خو راځي نو که هغوی افغان طالبانو قومندانان دا سیمې ونیسي نو یو مشکل به دا پیدا شي چې تبلیغات به داسې وشي چې افغانانو د ډیورانډ کرښې نه شرق ته ځمکې ونیوي نو دوی ټي ټي پي جوړ کړه 2001 کې د تکتیکي ضرورت لاندې مګر حقیقت کې د هغه ایدیالوژي او د رهبري او د هر شی منابع ټول خبرې یو دي
خټک صاحب بخښي همدغه تاسو چې څنګه ادا کوي چې ټي ټي پی پاکستان جوړ کړی ده د پاکستان پوزیانو جوړ کړی ده او تاسو په ورته وخت کې دا خبره کوي چې په پاکستان کې جنرال شاهي روانه ده لیکن دا جنرال شاهي کې د پاکستان ډیر تغییر راغلی دی ایوب خان هم په دې وطن کې مشر پات شوی دی او یو ډول سیکولر سړی و لیکن جنرال ضیاء الحق را وروسته چې کوم پوجان واکمنان دی او یا د ملکی حکومت تشا لاس لري دوی د افراطیت تډیره لمن نه د وهلې تر دغنن روزي پوری او لکه څنګه چې تاسو د ټي ټي پی مسله هم یاد کړه
او دا جالب خبره تاسو کړه د ایوب خان شاهي چې واغ زیاتره ایوب شاهي وا اوس رښتیا جنرال شاهي پرې چې جنرالان بدليږي مګر پالیسی یې روانه ده یو لک نه پس په دې کې تغییر نه راغله نو جنرال شاهي په اختیار په دې معنی ده چې د جنرالانو بادشاہي ده او یو سیاست زور ورکړی دی مذهبي افراطیت چې هغه کې په داخل کې د پاکستان کې سیاسي مهندسي کوي سیاسي انجینر کوي په دې وسیله باندې هویتونه ضعیفوي دی په خپل خیال کې دا د ملت سازۍ او د دولت سازۍ پروژه دی په خیال کې داسې په مخ ځي چې دلته کې د چکم تاریخي هویتونه دي دا ضعیف کی او یو اسلامي هویت لاندې ټول په زور خپو ورځي او همدغه پالیسی بیا په افغانستان کې په بل شکل کې زیات شدت سره په جنگ په زور تطبیقوي لګیا دي نو دا جنرال شاهي چې خطرناک دغه دا چې دی کې تاسو خبر اوسئ صحیح ده چې د سره مذهبي افراطیت یو ځای شوی
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اسمی صاحب مخ تر دې چې تاسو تراشم له خټک صاحب یو بل پښتنه خټک صاحب یوې خواته همدغه جنرالان لکه څنګه چې تاسو وایسته د افراطیت اسلامي افراطیت پلوي کوي بل لورته له چین سره ډیر نږدې روابط لري چې هغه بالکل دین او لمساوه ورها خواته ده او بل لورته بیا له په ورته وخت کې غواړي چې له امریکا سره هم ښه روابط ولري آیا ممکنه ده چې دغه رقم جن کسان وای چې دوین دوانی د څوک په یو لاس کې نه نسی دسی دوی لاسین دوانی په یو لاس کې نسی ممکنه ده چې دوام
دا اندوانو خبر مدید چاله وکړه واکه نمدا سی دا خو الاتی دا دی چې دوی اقتصادی امپراتوریم لري دی سیاسی ګټیم لري اقتصادی ګټیم دا اوس یو طبقه ده دا سرکاری مامورین یا افسران نه دی دوی یو بیوروکراتیک بورژوازی چې ورته وایي په یو ژبه کې هغه ده نو دوی ګټې داسې دي چې خوبونه مغزه خوبونه غرب کې دي او دلته کې جغرافیا دا حکم کوي چې چین سره چې یو نوی قوت دی زبر ځواک دی اقتصادي ابر قدرت دی هغه سره هم باید معامله جوړ وساتي او دا ګران کار دی دا توازن ساتل ګران کار دی دا اوس شخړه چې زیاتیږي دې کې تر ټولو خطرناک فاکتور دغه عدم توازن دی چې دا بو دی چې چین سره مناسبات ښه کوي په دغه تناسب دی امریکای سره مناسبات خرابې دا تناسب خبره ده دا داسې نه ده یعنی یو سنتیمیتر تناسب دی او څومره چې بیا امریکای سره په دې لار مخکې ځي نو چین به ورا کیږي نو پاکستان ډیر مشکل مرحلې ته داخليږي
مننه خټک صاحب اعظمي صاحب کبیرته د باس د اصلي موضوع ته راوګرځو د طالبانو او د پاکستان روابطو ته د افغانستان د طالبانو د افغانستان طالبانو کې ځینې کسان لکه اوس چې امیر خان متقی چې کومې خبرې کړې دي که چیرته ورته وګورو په تیر نږدې یو نیم کال کې چې دوی کابل نیولی دی کلی هم دومره نسبتا توندې خبرې نه وې کړې تاسو څه اټکل کوئ چې آیا د دوی روابط به پسې خراب شي او کنه بیرته به دوی عادي حالت ته راوګرځي لکه د 2021 کال په لومړی یا پورسي وختو کې
طالبان په دې باندې پوره پوهیږي چې پاکستان د څومره اهمیت لري او د دې رهبران باوجود چې ځینې څرګندونې کوي چې د پاکستان په ظاهره خلاف ښکاري مګر زه فکر نه کوم چې دا حقیقي وي حتی په دې کې د ځینې محدود رهبران لکه غنی برادر او یا متسم غاجان چې هغه یو شخصي حقوقه د پاکستان سره لري چې یا فامیلونو هلته یو نو ازر سوي دي خپل ازر سوي دي د هغې نه علاوه زه فکر کوم اکثره طالبان
اعظمي صاحب وبخشي اعظمي صاحب ما دا ویل آیا تاسو فکر کوئ چې دا په لسګونو زره طالبان چې په کابل کې واکمنان دي دوی دومره سیاسي شعور ولري چې خپل ګټه په دې کې وګوري چې لدی دولت سره یا لدی حکومت سره باید په یو خل باندې نږدې روابط ولرو
ګوري پاکستان د افغانستان د طالبانو د جوړښت څخه نیولې په مذاکراتو کې په جنگ کې په هر برخه کې دې ته پوره حمایت کړو نن چې طالب په کمزای کې د پاکستان د همکارۍ نه بغیر امکان نه درلودي نو زه فکر کوم پاکستان اول دا شروع کړل چې د افغان طالبان د نظام تر رسیدو نه وروسته افغان طالبان نظام ته د تهدید په حیث باندې حسابوي او دا په امریکا کې مورسل چې دا میسج خرڅ کی چې افغان طالبان مشته تهدید دی از موږ هم نه ته تهدید دی زه فکر کوم دا امیر خان متکی او یا نور طالبانو رهبرانو د پاکستان خلاف کوم خبرې چې دي دا د ماغه پالیسی تعقیب دی چې کم پاکستان کوي زه په اصلي معنا باندې تر اوسم په دې مطمئن یم چې افغان طالبان او پاکستان دولت او فوځ پوره نږدې همکاري لري او افغان طالبان رهبران هلته بزنسونه لري فامیلونه هلته تر اوسه ګروګان دي چې زه فکر نه کوم د هغه پیوند یا رابطې څخه د دې وکولې چې ځان وشکوي او د پاکستان د همکارۍ نه بغیر نه طالبانو د نظام جوړولای شوی تاسو وګوري د پاکستان رول د افغانستان طالبانو په واکمنۍ کې
مننه اعظمي صاحب په همدې برخه کې به د همدرد صاحب نظر واخلم همدرد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه شرایط چې په پاکستان کې راغلي دي مثلا په 2022 کال کې پولیس وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د خیبر پښتونخوا امنیتی وضعیت دومره نو خراب شوی او د پاکستان د حکومت جنو مشانو په اسلام آباد کې په روانه ونی کې د پېښور لاینز د جماعت دننه تر 14 وروسته وویل چې په تیر یو کال کې متفرق حمله کې سره یو ځای کو په لاهور کې هم شاوخوا سل کسان د تروریزم د جګړې قربانیان دي یعنی هلته هم پېښه رامنځته شوی دی داسې نه دي سنې ته رامنځته شوی نو دې ته وکتل شي آیا ممکنه ده د اسلام آباد لپاره چې د افغانستان طالبانو ته صبر وکړي چې دوی خپل روابط بیا هم د پاکستان له تحریک طالبان سره وساتي او همدا رقم روان
زه فکر کوم چې اړیکه به د پخوا په شان نه وي ځکه ځینې وختونه د پاکستان حکومت درلودلې چې هغه د کابل د خوانه ونه منل شوې په ځکه چې د کابل په کابل کې ک حکومرانان دی هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره هم نوا دی له پلان دی صفوبو کې دی ته مشکل جوړیږي او دا سي په مرموزه توګه د دې ځینې مشران چې دغه په خندهار او په برمل کې لکه تاسو ذکر وکړو ورشول د دې امکان شته دی چې د پاکستاني استخباراتو سره د همکارۍ په توګه باندې د دوی مشران ترور سي وژسي ترې وهزه دوی په افغانستان کې وځول شي لیکن په لویه کې د دوی په وړاندې باندې عملیات نشي کېدلای کله چې په 2018 کال کې د تغییر راغی تحول راغی طالبان حاکمان شول د زندانونو د افغانستان د زندانونو د 50000 نه تر شپږو زرو پورې خالد ټي ټي پی زندانیان چې دی خوش شول په دې کې هغه مهم کمانډان چې مولوی فقیر محمد چې هغه چې بیا لار ننګرهار ته الته یو بیان ورکړ د پاکستان په ضد باندې چې کوم تغییر افغانستان کې راغلی دغه څه تغییر موږ په پاکستان کې هم غواړو ترې وروسته بیا فیض حمید لار خو سړی ورته ونس پاره شو لیکن په دې ټیټه کچا کې هغه اصلي کمانډان چې د ټي ټي پی وو عمر خراساني هغه په برمل کې وژل شو یو دوه کمانډانان نور په خندق کې وژل شو په زه فکر کوم همکاري موجوده ده لیکن په ځینو طالبانو کې د پاکستان د استابلیشمنت سره یو کینه هم موجوده ده تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې د ملا اختر منصور نه نیولې چې هغه د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ په بډرون کې په دالبندین کې وژل شو همداراز د طالبانو او د دفاع وزیر ملا عبید الله خان هغه په کراچۍ کې په مرموزه توګه وژل شو ملا یاسر لا تر اوسه پورې ورک دی او ډیر نور مشران چې وو چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره سر نه خوځاوه خپل ایدیالوژي ته متأكد واه خلک وژل شو نو په دې حساب باندې په ځینو صفوفو کې په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه ملا غنی برادر او ملا یعقوب او ځین نور کسان چې دي تر یو حد پورې د دغه معلومی کې ظاهرا چې د پاکستان سره باغ لار باندې چې پاکستان استابلیشمنت غواړي نه دی روان لیکن په ټیټه کچه کې موږ کوو ګورو دغه د طالبانو ورسره د کابل د علماء او رئیس چې د مولوی دین محمد چې دا د هیبت الله د اخونزاده د خوانه وټاکل شو دا په خپل یو کس وو چې د پاکستان د پوز د پاره دواوی کولی دا نن د کابل د علماء او د شورا رئیس دی یعنی دا د ډیورنډ کرکی خواته ډیر مسؤلی مدرسې درلودلې
مننه همدر صاحب پام دې برخه کې به خټک صاحب ته ورشم خټک صاحب د پاکستان د دینی عالمانو یو مشر تقی عثماني په روسي کې وویل چې په پاکستان کې جګړه حرام ده او د اسلام کلا ده او پاکستان کې شریعت نافذ دی د په وینا باندې دغه خبرې کول آیا د مولوی صاحبانو دننه په پاکستان او افغانستان کې هم ډلې ډلې دي اختلافات یا کثرنګ
نه پاکستان کې خو د سې چې څنګه چې دا فوجي دستګاه چې دا دای چې څنګه یو افغانستان ته سیاست تشکیل کړی دی نو هغه سره د موسسیم جوړ کړی دی نو دلته کې مختلف ټینګ ټانکونه دي او د کې د مذهبي ټینګ ټانک هم شته چې هغه اداره کوي هغه په ذریعہ په مذهبي ډول افغان طالبان اداره کوي اداره کوي نو دا دلته پوره بندوبست دی خبرونه دلته د سیمو زادو نقیس رائے بنئي دلته دغه سی رائے لکه چې دا هغه تور کول کیږي چې دلته کې نه جنگ نه خو افغانستان کې جنگ ټیک دی دلته ناروا دی دا خبره نو
یو دا خبره دغه خبره چې تاسو ول په خو دا یو بهانه ولا چې دا په پاکستان کې دننه مولوی صاحبانو دا خبره کول چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه د نوالته جهاد روا دي لیکن و چې دوی دې ته وګوري چې مولوی صاحبان په خپل په افغانستان کې حاکم دي او هغه شریعت چې دوی غواړي هغه په افغانستان کې نافذ دي نو ولې باید دا فتوا ورکړي چې په افغانستان کې جهاد روا ده ولې دا فتوا ورنکړي چې په پاکستان کې د دوی په حساب باندې جهاد روا ده
ارزاله چې دا خو د دلته کې پاکستان حکومت په دې باندې ټول باندې ډیر کنټرول لري پاکستان حکومت نو مطلب چې کوم فوج دی او د هغه استخباراتي ډیر کوي کنټرول په دې خلکو لري د علماء او مدرسو باندې لري او دا مدرسې هغه پریخي دي کني داسې نشو کې دي چې دا مدرسې اوس په دې شکل کې پاتې شي په 2014 سم کې چې کله دا فیصله وشو چې دا ټول ريجستر کیږي او اداره کیږي به د ټول مناسبات په خارج سره چې دا ټول دولت لخوا اداره کیږي دا ټول خوغه نه دي شوی ځکه چې دوی د دولت کې دولت کې یو کبي برخې سره دوی مفاهمت جوړ مفاهمت لري نو ارزای چې دا دی دا مشکل نشته خو ځکه چې کله مخکې دا خبره کول غواړم چې دا چې کوم ازبي صاحب وي هغه خبره ماته لګه زیاته پاره کې وزن زیات ښکاری چې دی پاکستان دی دستګاو او دی طالبان مې چې ډېر ابي کې اړیکې دي دا په اختلافات کوي هغه د څه اختلافات نه دي او چې هغه مې چې ډېر یعنی یو بل نه پریکړې شي اوسم هغه یو بل باندې ډېر خپويږي یو بل سره ډېر نږدې دي دا دې چې په طالبانو کې بیا افراد او عناصر داسې کېدای شي چې هغه قابل دی تبادله یا د تعویز او تبديل وي یعنی هغه ته بدیل طالبانو کې دننه به ورته بدیل جوړ کړی وي هغه به چلی که هغه مونږ چلیږي نو بیا په دغه پخانی مجاهدینو کې ورته هغه لري وریتونه لري نو داسې دغه تبديل وروي خو مجبور کې طالبانو سره د پاکستان مناسبات ډېر عميق دي او دا په دې خبرو باندې نه دي زیرازي دا تلفات چې کیږي دې ته خو دی وی چې دا د لوی بخي د پاره ځنې ناګوزیر غدي قرباني دي چې هغه بسړې ور کوي
خټک صاحب مخکې تاسو ویل چې د پاکستان د پوزیان او پوزي چارواکي په مدرسو باندې کنټرول لري لیکن په پاکستان کې لتیرو لشتر لشه درې لسیزو چې کوم فکر د مدرسو را پیدا شوی دی د دې مخه خو بیا څوک نشته نه بلای
زمونږ او تاسو خدا خیال یعنی زبط تاسو را پدې کې زم نظر ما شخصا چې دا خطرناک خبرې دي او کنټرول نه وزي خدا هغه د فکر نه کوي دا کوم چارواکي دي هغه د فکر نه کوي هغه دا خیال دي چې دا دولتي دستګاه شي دا هر څه کولای شي دا دی مثلا ایم کیو ایم په کراچی کې جوړول شي شل کال اختیار کراوستل شي بیا دا د رنگول شي تیتو فرق کول شي دا هغه یعنی دا مې هم مثال ماته ستو
خټک څه وبخښه زما مطلب دا دی یعنی دا حساب یې لزان سره نه کوي چې د پاکستان اقتصاد په څه حالت کې دی د پاکستان سیاسي دریس په نړۍ کې په څه حالت کې دی د پاکستان سیاسي ګوندونه په څه حالت کې دي د پاکستان امنیت په څه حالت کې ده له هند سره فرضاً 15 کال مخکې هم سیالي کول شي د اقتصاد لمخي په د جنرال مشرف په وخت کې د پاکستان او د هند سیاسي وده کلنۍ تقریبا سره ورته و نن خو دومره فرق دی لکه د مځکې په اسمان دې ته بیا نه ګوري
تاسو تحلیل خو ډیر منطقي او معقول دی خو متاسفانه نظامیان په ټوله نړۍ کې دا سی وی او په پاکستان کې دغه سی دي چې هغه فزیکی اړخ د قضیه شې دي ته ډیر پام کوي او د تفکر ول اړخ چې دای ضعیف وي او دغه نه مشکلات زیږي ټول نړۍ کې د چکم نظامی رهبری وي هغه تر لوی مشکل دغه هغه مثلا سیاست دغه کار او وکیل یم قانون دا حقوق دا نه مده مسله په لحاظ خدای دې تاسو ما اپریشن تھیټر کې ودروي ډاکټر فزیب باندې خوب مریضان نه کړم زه جوړول علاج باندې پوي نه ما دغه چې ما په زیب باندې تاسو ډاکټر په محکمه کې عدالت کې ودروي هغه په مقدمه محکمه بیلی ځکه چې نو دا دغه شی چې مشکل د دې باندې مخکې جوړ شوی دی بیا هم به جوړیږي خدای دې چې هغه فکر دا کوي چې هغه د ټولې خبرې کول شي او اقتصاد مګي خیال دې سمې دې شي کنه مطلب چې لکه څنګه چې هغه طریقه دا چې د غرب نه اکثر پیسې واخلي د ګرانټونو پیسې راشي لکه ایوب خان په وخت کې تاسو ګورئ بیا د زیولت په وخت تاسو ګورئ بیا د مشرف په وخت ګورئ درې ماډلونه چې د اقتصادي پرمختګ د ملک پرمختګ نه دی کړی خدای دې چې په مصنوعي خوشحالي احساس په یو لږ وخت لپاره شپږو کالو لسو کالو لپاره جوړ شي دوی وایي چې وګوره ملک څومره مخکې لاړو بیا چې وګورو نو یو سنت نشته دی موږ ټولې خبرې یعنی بهر ته سامان راغواړو او بهر لګولو لپاره څه نشته دی خدای دې چې دوی دغه سی مصنوعي فضا جوړه کړي نو ما په خیال کې دغه ماډل به دوی اوس هم تعقیبوي
مننه خټک صاحب همدر صاحب تاسو ته راشم که څام تر اوسه پورې چې زاورم د دریسرو میلمنو نظر هم دادې چې د په کابل کې د واکمن طالبان او د پاکستان د حکومت روابط سره نږدې دي لیکن که بیا هم دې خبرې ته تم شو که چیرته د ټي ټي پی حمله په پاکستان کې روان وي او زیات شي لکه څنګه چې په پېښور کې روانونه حمله وشوه آیا فکر کوي چې دا روابط په همدغه رقم روان تاوده پاتې شي
لکه څنګه چې مخکې ول فکر نه کوم چې دا روابط هم د سپاده شي روابط به خرابې یو پتیرو تقریبا یو کال کې لوخ کې نه چې د عمران خان حکومت چا پښو دی د کابل او د اسلام آباد اړیکې تر ډیره حد پورې خرابې شوې دي د دوی سفیر اوس په کابل کې نشته دی د دوی په سفیر باندې تبرید وشو روابط سره خراب شول په کراچۍ کې هغه افغانان چې دیالته خزي او ماشومان ونیول شول زندانونو ته ولېګل شول په خوست کې په پکتیکا کې په دغه ځایونو کې پاکستان بریدونه وکړل، په چمن کې دغه د سپین بولدک کوم هغه د ډیورنډ کرښه ده په دې باندې بریدونه وشول، یو د بل سره خلک پکې وژل شول. نو زه فکر کوم یو خدای شي ده چې دغه د توطیه توری ده او یو دغه شي ده چې ځینې واقعیتونه دي. زه بیا هم دا خبره کوم چې د طالبانو په راس کې ډیر کسان دي چې د پاکستان د حکومت سره خواخوږي لري، ځکه پاکستان ورته بکاپ دی، ځکه هغه ورته پناهګاه ده که سبا بیا د کوم مشکل سره مخ کیږي دوی به مالته ځي.
همدا سبب وبخښئ چې تاسو خبره قطع کوم، ولې باید داسې فکر وکړي چې د طالبان باید په پاکستان باندې ډېر اتکا وکړي؟ د طالبانو تر مشرانو د مجاهدینو له مشرانو سره اسلام آباد ډېر نږدې روابط درلودل، لکه له ګلبدین حکمتیار سره، له برهان الدین ربانی سره، له عبدالرب رسول سیاف سره، غیر له ګلبدین حکمتیار چې په حکومت کې نه دی پاتې شوی لا هم له پاکستان سره نږدې روابط لري. برهان الدین ربانی خو په هغه حمله کې ووژل شو چې تورې په پاکستان باندې یو ډول پوری شو، عبدالرب رسول سیاف هم تل په پاکستان باندې انتقادونه کول چې دا تیرو شلو کلونو ته ګورو.
بله، اصلي مسله هم دغه ده، وخت کې چې یو څوک په کام کې وي، وخت کې چې په مستقیمه توګه د یو چا ته ادارې لاندې وي، هغه ورته ستراتیژي او پلان او برنامه ورکوي، هغه یو فکر دی، هغه یو تعلقات دي. وخت کې چې ته بیا لاړ شي حاکم شي، ته بیا خپل حکومت ته لاړ شي، ته بیا خپل خلکو ته لاړ شي، ته که په هر طریقه راغلی وي، دلته ستا فکر بیا تفاوت پیدا کوي. زه فکر کوم د مجاهدینو فکر هم اول کې چې هلته وو، دوی اتا معلمان چې دی هغه ورژل، مکتبونه یې ورانول، پلونه یې ورانول، لیکن کله چې قدرت ته ورسېدل بیا موږ ولیدل چې دوی هغه فکر د پخوا په اندازه باندې نه د ټولو د یو څو نفرو هغه سې بیا پاتې نه شو. اوس هم دا خبره د نن 15 کال مخکې چې موږ په کابل کې دا خبره موږ کوله چې کله ورسېنی طالبان چې د پپندای کې په کراچۍ او په میرانشاه او په کوټه په دغه ځایونو کې مسؤل دي ناشتي او دا غي ځنه د جنگونو رهبری کوي، دوی کله کابل تراشي دا فکر بیا د کابل نو دا فکر بیا نشي درلودلای، دوی په فکر کې تغییر راځي. نو زه فکر کوم اوس هغه تغییر غلط دی، کله چې وسړې په کابل کې واکمن شي بیا اسلام آباد ته وګوري، بیا دوی اړیکو ته وګوري، بیا دوی وختونو ته وګوري چې هر کوم انسان شي بیا وختونو ته چې دا هغه سر نشي چټولای. نو زه فکر کوم جدا مسله هم دغه د پتیرو تقریبا دغه درسه لويختو کلونو کې درسه لور واري کوم تغییر چې په افغانستان کې راغله دی پیږي کې 90% د پاکستان د جنګالانو ځای ساي
ناس دی،
نو ترغه ورسته بیا هر څه بدل شي وي.
او په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر وخلا، اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوي چې د پاکستان خو په خلک مخکې چې موویل د مجاهدینو له مشانو سره هم ډیر نږدې روابط او ورسته جن مشان بيخي د پاکستان سره دښمني کوله جن مشان
ګری د مجاهدینو مسله بیل پدیده چې د مجاهدینو ورسته طالب د پاکستان لپاره یو وسیله پیدا شول چې نور مجاهدین ته ضرورت نه و اکثریت دي، مګر بیا هم په مجاهدینو کې داسې افراد ست تر اوسه پورې چې دغه فامیلونه په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان په نفو د منافعو لپاره کار کوي او په پوره تعهد.
خو اکثریت څه مطلب او اکثریت
حالات تغییر کوي، ما درته ویل چې پارتنرشپ بدل شو، پاکستان د مجاهدینو مخالفه ډله طالب.
اعظمي صاحب سوال هم دا ده چې آیا اوس به حالات بیا بدل نشي؟
ګورئ زه فکر کوم داسې نوی قوت نشته چې پاکستان دی هغه په حیث د خپل همکار د طالب پر خلاف باندې استفاده کوي. که کم نوی ډلم جوړیږي یا کم نوی ډلم راپورته کیږي، زه فکر کوم دا د افغان طالبانو یا بالخصوص د خانیانو سره په تفاهم او همانګۍ کې شاید مخته ولاړ شي د افغانستان څخه. مګر زه داسې یو څه نوی نه مچې افغان طالبان دی وکی هغه اته ځینې رهبران لکه یعقوب او داسې نور چې مثلا د پاکستان خلاف واضح خبرې کوي، زه د دوی پر اړیکو باندې زه شک وینم چې د پاکستان سره اصلي دښمن نه لري، دا فقط د افغانستان د ولس او د هغه د احساسات سره یو بازی کوي، لوبه کوي. طالب اکثریت ما درته ډیر محدود افراد چې هغه د پاکستان څخه شخصا متضرر شوی دي، دا غي نه علاوه نور اکثریت طالبان د پاکستان د نظام سره د پاکستان د تعهد ډیر لري او هغه شکیدل ناممکن دی. تاسو وګورئ دغه امیر خان متکی دی په پاکستان کې بزنسونه لري، د پاکستان کې د کورونو مزکی لري، یو ډول پاکستان خپل کور ګڼي نسبتا افغانستان. نو د پاکستان افغانستان طالبانو استقلالیت د پاکستان څخه دا یو ناممکن دی، دا یو خوب دی، او زه فکر نه کوم زیاد امکان
مننه
طالبانو تر واکمنۍ لاندې طالبانو د پاکستان خلاف کوم عناصر د هغې پر خلاف واضح عمل کړی دی، او دا یو نوه پاکستان ته ښودل دي چې موږ کوم سرمایه ګذاري چې په افغان طالبانو باندې پاکستان کړی دا یو کامیابه سرمایه ګذاري.
مننه خټک صاحب، که چیرته بیرته لکه څرنګه چې اعظمي صاحب ویل چې د افغانستان طالبان له پاکستان سره ډیر نږدې دي، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه، د دغه سی وی ډلې چې نړۍ په رسمیت نه پیژني، د نړیوالو روابطو سره خراب دي، او دوی هم د وسلې په زور کابل ته ننوتی دي، له دغه سی ډلې سره نږدې روابط بیرته دغه دوستي په دښمنۍ بدلیدای نشي، او بیرته د ځان لپاره یو مشکل نشي ایجاد ولې د پاکستان لپاره؟
ارزداري چې په دې خبرې پویډو د لپاره چې په افغانستان کې پاکستانی جنرالان به څنګه سیاسي مهندسي یا سیاسي انجینرینګ کوي، دې ته لږ هغه ماډل باندې لږ یو نظر اچول پکار دی چې پاکستان کې دننه هم دوی اوس وسیع پراخه تجربه لري. دې خبرې دلته کې چې کوم سیاسي کورنۍ دي، دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اشرافیه چې ورته مونږ وایو، په هغه کې دې ډېر تبلیغات هم کوي چې دا فاسد خلک دي، رشوت کوي، بډي خوري، درغلی کوي، مګر بلې غاړې ته بیا هم دا خلک ساتي، ځکه چې د دې ګټې داسې پیدا شي دې خلکو چې بیا دې هم دې خلکو سره گزاره کوي. نو دا تاسو ګورئ هم داسې د افغان چې کوم سیاسي اشرافیه ده، جهاد د ورځو نه جوړ شوی شروع شوی ده، دوی هم ډېرې پراخې ګټې پاکستان کې دي. دلته د اسلام آباد کې داسې جایدادونه شته د افغان دغې سیاسي مشرانو چې طالبانو په ګډون د پخواني مجاهدینو مشرانو په ګډون چې دلته کې هته ځینې پاکستانیان نه لري، دومره لویې لویې ګټې خصوصا د جایدادونو چې ځمکه او د بلډینګونو تعمیرونو چې دلته کې موجود دي، نو دوی داسې ګټې پیدا کړي دي ورته دې لپاره چې دوی دې خواته بیا ګوري او افراد بدل را بدل کیږي. وو
تاوان سوال د تاوان وو خټک صاحب، یعنی لداس کسانو سره پالل بیرته دوی ته جنجال نه جوړي، یعنی لکه دا اوس ټي ټي پی په پاکستان کې بریدونه کوي. بله
پوښمه وزارت کوم دیک دا دیک نه چې دا پاکستان بیا دا دقیقه تجربه چې د سره کومه بیوروکراسي چې دا د انګلیس ته زمانه یو تجربه لري، نو دې داسې کوي چې خپل لوب چې دا د بین ملي لوبې په چوکاټ کې دنه نه کوي. مثلا دې چې افغانستان کې تر اوسه پورې 50 کال وشو د لوب د غرب کوم لوب واد هغه چوکاټ کې دنه نه کوي. غرب غټ مقصدونه یې هغه وی چې شوروي رنگو شوروي اتحاد لمن جوړو، او دې په کې لړ دغه د پونګ په افغانستان باندې هجمونی سلطا غلبا حاصلو، نو دا دواړه د بیا نو د دې ته یو بل مقامي سپورټ هم حاصل بي کنه، د دې یعنی
ځانګړي توګه باندې خدا دا د سلو بدل کاغذ جن ماشمان چې جن لوبي کوي او سره پکې مات شي کنه، اوس دلته خدا لوبه د روانه ده چې د افغانستان کې د کسان راوستي چې د دوی نږدې کسان دي، لیکن لزان سره دا حساب نه کوي چې د غډیر لنګ د مشرف په وخت کې د پاکستان کلنی اوای څو نن څو دي، په یوه وخت کې د پاکستان اقتصاد څنګه وو نن څنګه دی، دا حسابونه نه کوي.
دا خو تاسو خبر صحیح ده، مونږ خو دلته د دې سره تجربه لرو، کنه مونږ خو دا خبرې وکولې د بنگال چې نو تللې ما یاد شي 1900 اویا کې مونږ دلته کې شور وکړو چې تاسو بنگال کې مکوي خبرې وکړي جنگ مکوي، دې په موږ باندې بندیز ولګولو، زموږ باندې بندیز بند لاندې کړو، یعنی بيخي تحریم کړو. خو دغه سي دې په غلطي باندې موږ دغه انتقادونه وقتاً فوقتاً کوو، خدا دې چې دوی خو چاته غوږ نه کیدی، دوی چې خپل څه پويږي او خپل ګټ لري، خپل ټینګ ټینګونه لري، خپل خدا خپل هغه کې دننه بار خلکو خبرې لري نه، ملکی خلکو خبرې لري نه اوري، او بل کومي کې چې کوم دوستانه دي هغه سره یو هماهنګي کوي، هغه امنګین بغیر مخکې نزی کو تاوان بو کوي، او پاکستان تاوان کړی دی او نور تاوان بم کوي، او یعنی ک ډیر لوی مشکل یزوی مچ دا څنګه چې امریکای ریچارډ هال بروک په 2009 کې ویلی چې دا اف پیک دی، اف پیک یعنی دا یو صحنه ده، هغه چې دا یو جنگي صحنه ده، دا دوه ندی، نو روسو پاکستان برور وزن اغه ته برابر کی ک تاسو چې کوم خطر ته اشاره کوي یا زما په ځین کې چې کوم خطرې دي ک دیتا دوی متوجه نشي.
دا اوس یو عمران خان دا خبره وکړه چې دا ایم اف پلاوی کراشي دا خطر شته چې شاید پاکستان ته ووایي چې دا قرضونه بدر کو خو تاسو د پوز اخراجات کم کی او پوجان را کم کی، غدي سریلانکا مو مسلې ته هم اشاره وکړه، د مصر ته هم اشاره وکړه، نو خدا خطر هم شته چې بل ځل چا قرض وړي او هغه ورته چې پوزیان دي نیم
کومه خبره چې عمران خان نه کړی هغه کې دا یعنی دلته دا پاکستان کې چې سیاسي خلک دي هغه کې دا بګونګوسي دا وازې دا خبرم کیږي چې تا د پاکستان چې کوم زروي وسلې استعداد دي د دې باندې د کنټرول خبره به هم کیږي یعنی دا سي خبرم شته دا سي خبرم اوازې یا مطلب څه تصدیق شوی خبرونه خو نه دي خو دا سي خبره شته نو دا ټول خبره شته د خپل د اقتصاد چې دي تاسو ګورئ چې پاکستان ورشکستان نږدې دي او دا ورشکست نه بچکی دوه پر بیا به سبق کوي یعنی سریلانکا کې تاسو ګورئ سریلانکا کې هغه دي فوج د کومو خبرو کړه کنه جی سریلانکا کې دا تصمیم ونیو ول شو چې فوج به کومو یو درې برخو کې یو برخه به کومو نو دا سي دلته د ټول ورینټونه پاکستان ته به منتظر دي کچره دوی د خپل تګلارې سمنه کی
مننه خټک سپ همدر سپ د دې لپاره شه د باس روسیو تر رسیدلی یو کدا باس راغوند کو څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د په کابل کې د واکمنو طالبانو کچرته واکمنان ول او په اسلام آباد کې د واکمنانو ترمنځ رابط څنګه وي
زه فکر کوم دا به خدای ته معلوم
وي خدای ته خو به شک معلوم ده خو په سیاسي تحلیل پیسې
او د سیاسي تحلیل پیسې باندې دا چې د دواړو هیوادونو آینده وخت طرف ته نه روانه پاکستان په کورو کې غار کې دی پاکستان ایم اف ته ضرورت لري او د ایم اف داسې خواستونه یا وخت لري چې هغه کې د پاکستان حکومت او استبلیشمنت خو ویني زه فکر کوم چې د ډیر بد حالت سره به مخ شي او همدارز ورسنی واکمنان چې په کابل کې دي او وی هم په خپل فکر باندې روان دي د نړۍ سره تعامل نه کوي ورستر بلې په خلکو باندې فشارونه ډیروي او اقتصادي مشکلات ډیریږي فخر ډیریږي نو وخت طرف ته نه دی روان زه براتون کې وکال کې دا اټکل کوم چې په پاکستان کې کوسنه کوم حکومت دی هغه به ضرور بدلیږي دغه په ځای به یو نوې سیټ اپ راځي او د افغانستان په اړه باندې زه فکر کوم چې لا نور به هم جدي مسایل ورسره وزر شي د نړۍ د خوانه کچیرته دوی په دغه فکر او مفکوره باندې وو دوی قانون جوړ نه کړ دوی ازادۍ ورنه کړلې دوی روابط خنه کړل زه فکر کوم چې پراتون کې کال کې به وضعیت رډې هم خراب وي لیکن اصلي مسله چې تاسو ذکر وکړه دلته په دې ټول بحث کې یو شایز ما ذهن تراغه غدا دی چې مسله دا و چې پاکستان یو فکر کړی و لیکن مسله بل شې شوله دوی فکر دا کړی و چې افغانستان بلاندې کې ځکه دوی هغه ستراتیژیک دیپ د افغانستان د فارق کړی او د جهاد په وخت کې یو څه مخاصیدو ته ورسېدل د کشمیر په اړه یم داس یو پروګرام د لوچ پیغې کې ناکام شو دا تقریبا درې ورځې د پیښور د برید نه ورسته زه د پاکستان میډیاګانې تعقیبوم د دوی وزیران د دوی د سیاسي چارو کارپوهان د دوی وکیلانو سناتوران چې دوی خبرې کوي ټولې ما خبره کوي چې کومه پالیسی چې دوی د افغانستان د لپاره جوړه کړې و د زیا په وخت کې هغه ناکامه پالیسی و د پنځمې صوبې کومه پالیسی چې دوی جوړه کړې و د مشاهد حسین سېنېټر دی په پاکستان پارلمان کې دا خبره پرونه وکړه چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې و په هغه وخت کې په 1950 کال کې چې دوی اته د پنځمې صوبې لقب ورکړې و او هغه وخت کې ما باس کوه د هغه وخت د رئیس جمهور سره چې ګوري دا غلطه پالیسی ده وای نه منل تر اوسه پورې په هغه پالیسی باندې خلک روان وای دا بالکل غلطه ده
ما نه نه هم درڅ
د دې څه د پیښور د برید نو وروسته کوم حالات چې اقتصادي په پاکستان کې دي زه فکر کوم چې پاکستان کې یو نوې تصمیم ونني شي د خپل ځان په اړه باندې او د منځخه دي هوادونو په اړه نو زه فکر کوم چې ډیر زر به پاکستان د یو ډیر بد بحران سره اقتصادي او نظامی او ټولو برخو کې
مننه پلانټو په داسمه سره نظر مو اخلم چې نور وخت په خلاصې دوه اعظمي سپ تاسو سره نظر لري
پاکستان باوجود دغه مشکلاتو یو کوي بیوروکراسي په فوج کې لري هغه د جنرالانو رالاندی زه فکر کوم ډیر تعلق پر منځنی میډ لیول افراد باندې لري چې هغه ډیر کوي دی ټي ټي پی یو ډیر کوچنی مسله ده اوس لپاره
یو لاس ثانی لا لرو خټک صاحب پلانډو څاټ کل کوي چې څه بوش
نو ورته چې ما په خیال کې خو یو خبردار چې پښتانه چې پاکستان کې جدي او غي په دې پوه شوې دي چې دا جهاد نه دی فساد دی او دا جنرالانو راوړی دی او دا د بلملي لوبې برخه ده
بس ما نه نه خټک سر هم دا درې ډېر مهم ټکی ولهم دې سره با سر تر رسیدل تاسو ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره
تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.